امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، سهارم نیکمرغه. زه نوشابه آشنای روانه خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
د خبرونو لنډیز: امریکا به افغانستان ته 3500 نور اضافي عسکر واستوي. د ارما سخت طوفان د کارابین یو ټاپو په کامل ډول تباه کړی دی. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي امید لري چې د امریکا کانګرس به د خپل ملک نه د 300 غیر قانوني مهاجرو د شړل کېدلو مخه بند کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. امریکایي چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ ویل چې افغانستان ته 3500 اضافي عسکر لیږي، چې په دې توګه به په افغانستان کې د ټولو امریکایي عسکرو شمار 1400 ته ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس تیره اونۍ خبر اعلان ته ویلي وو چې افغانستان ته اضافي عسکرو لیږلو امر پلاستیک کړی دی، خو دا یې نه ویلي چې څومره عسکر به واستوي. د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډینفورد پرون د کانګرس د غړو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دي چې شاوخوا 3500 عسکر افغانستان ته د لیږلو لپاره منظور شوي دي. د ارما طوفان چې شدت یې ممکن تر 5 درجو پورې ورسیږي، د باربودا ټاپو په بشپړه توګه تباه کړی دی. تر اوسه یې 4 تنه وژلي دي. د باربیوډا صدر اعظم ګاسن براون د رویټر خبر ایجنسی ته ویلي دي چې په دې ټاپو کې تقریبا ټول کورونه تباه شوي او د ټاپو ټول 1200 نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ارما په طوفان کې د باد شدت په ساعت کې 300 کیلومتره دی. دغه طوفان ښایي د همدې رواني اونۍ د شنبې یا یکشنبې په ورځو کې د امریکا فلوریډا ایالت ته ورسیږي. دا به په رواني میاشت کې دویم غټ طوفان وي چې متحده ایالات ځپي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د چهارشنبې په ورځ وویل دی امید لري چې د امریکا کانګرس به د خپل ملک نه د 300 غیر قانوني مهاجرو د شړل کېدلو مخه بند کړي. سره له دې چې د امریکا حکومت دغه پروګرام چې دغو مهاجرو د شړل کېدلو مخه بند کړي و لغوه کړی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په جواب کې چې دی په دې یقین لري چې د امریکا کانګرس غړي به دغو مهاجرو د حفاظت لپاره جدي اقدامات وکړي او کنه ویل د امید لري چې هغوی به د دغو مهاجرو په باب چې 100 کاله مخکې د مور او پلار سره په غیر قانون ډول امریکا ته راغلي یو څه اقدامات وکړي. دغه پروګرام چې د ډاکا نوم په نوم یادیږي د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په وخت کې د یوه اجرایي فرمان په اساس عملي شو. د هغې په اساس تقریبا 300 مهاجرو ته د دې فرصت برابر شو چې 2 کلونو دپاره په امریکا کې د کار او د ژوند جواز ترلاسه کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د دې پوښتنې په جواب کې چې شمالي کوریا په ضد به د نظامي قوت نه کار واخلي او کنه ویل او به ګورو چې څه پیښیږي، مګر په دې کې شک نشته دی چې نظامي لار زموږ لومړنی انتخاب نه دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه خبرې د چین د جمهور رئیس شی یانګ پینګ سره د ټلیفوني خبرونو وروسته کړې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا غږ د خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې هغه د شمالي کوریا په باب د چین د مشر سره خبرې کړې او کنه وویل چې د چین جمهور رئیس شی به د شمالي کوریا سره په باب یو څه وکړي، مګر دا معلومه نه ده چې هغه به دا کار وکړي شي او کنه. پرون د هند د فوج لوی درسیز ویلي دي چې هند باید په 2 جبهو کې جنگ ته تیار وي، یو د چین سره او بل هم د ډېر مودې رقیب پاکستان سره. د هند د فوج لوی درسیز جنرال بیپن راوت د دغو خبرو په وخت کې د همالیو په غرونو کې د چین سره د سرحدي جنجال په باب چې لس هفتې دوام وکړو او اوس ختم شوی دی هم اشاره وکړه. او ویل چې ممکن دغه جنجال رو د هند په شمالي سرحدونو کې یو لوی جنجال بدل شي. جنرال راوت دا هم ویلي دي چې په لویدیځې جبهې کې ممکن پاکستان د دې وضع نه استفاده وکړي. د امریکا حکومت د جنوبي سودان په 2 لوړو مقاماتو او د هغه ملک د فوز په لوی درسیز اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د امریکا حکومت د جنوبي سودان د اطلاعاتو د دفاع د وزارت د مرستیال او د فوز د پخواني لوی درسیز د رئیس قرخ کړی ده. په دې برسیره د امریکا د جنوبی سودان په دریو کمپنیو هم اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خارجه وزارت مقامات ویلي دي چې دوی په دغو کسانو دغه بندیز د جنوبی سودان سولې، ثبات او امنیت ته د ګواښونو له کبله لګولی دی. دغه وزارت دا هم ویلي دي دا څلورم کال دی چې د جنوبی سودان داخلي شخړې هم داسې دوام لري چې د هغې له وجې په میلیونونو کسان د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي هم دي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي که څه هم افغانستان په تیرې یوې پیړۍ کې د خلکو د باسواده کېدو دپاره هڅې پیل کړي، خو اوس هم تر 15% پورې خلک د سواد نه محروم دي. دا خبرونه
دا سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. افغان حکومت د سترو پروژو د عملی کولو لپاره د جغرافیایي معلوماتي سیستم یا جی آی اس او آی ټی په برخو کې پالیسی جوړه کړې ده. افغان چارواکي وایي چې له دې سیستم نه به په ټولو دولتي ادارو او خصوصي سکتور کې د افغانستان په کچه سترې پروژې تر پوښښ لاندې راشي. لیمینیازی په همدې اړه رپورټ رالیږلې.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د دولتي او خصوصي سکتور په ادارو کې د سترو پروژو د پلان ګزارۍ، روړتیا او عملي کولو په موخه د جغرافیه معلوماتي سیستم یا جی آی اس او آی ټی په برخو کې پالیسۍ جوړې کړې دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر شهزاده ایوبی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د دغو پالیسیو له مخې به ټولې مربوطه ادارې تر یو چتر لاندې او په معیاري ډول له جی آی اس یا د جغرافیې له معلوماتي او آی ټی سیستم څخه ګټه واخلي. خاغلی عروبی همدارنګ وویل یادې پالیسۍ په معیاري بڼه جوړې شوې او د عملي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي.
دا سیستم چې د متوازن انکشاف لپاره او د ښاروالۍ د ښارسازي او د زراعت د آبیاری هم در سنگ دی فایدامی او دی نور طول و دی غط و پروژو دی پلان گذاره دی پارا او دی عملی کول دی پارا او ها خاص اغا جایی که چه خیالی مکتبون یادی که کچر دمونگ دغا سیستم عملی کن و دیدی چه ها امحنوی که ام با متوازین انکشاب راشی.
دی آسیا پراختیه بانک دی دغا سیستم پا جوڑا ولو کل افغانستان سر مالی مرسته کرده. دی دغا بانک چارواکی پا سما و غیزمنه توگا دی سیستم پر عملی کولو تینگار کوی. د آسیا پراختیایي بانک استازي مارکو دی ویلا وویل
دا سیستم ډیرو ګډو هڅو ته اړتیا لري او موږ له ټولو خصوصي او دولتي ادارو څخه غواړو چې دغه سیستم له پرانیستلو وروسته خپل مسؤلیتونه په غاړه واخلي او دا پالیسی عملی کړي تر څو موږ د معیاري ډیټاګانو درلودلو هدف ته ورسیږو چې په دوامداره توګه او قانع کوونکي ډول د استفادې وړ وي.
دغه سیستم وروسته له هغې په افغانستان کې عملي کېږي چې په اکثره مواردو کې خلک د ټولګټو پروژو پر شفافیت او کیفیت نیوکې کوي. د ډیرو په باور کومې پیسې چې د یوې پروژې د عملي کولو لپاره ځانګړې کېږي د هغې نیمایي برخه هم د پروژې پر سر نه لګول کېږي چې له امله یې د پروژو کیفیت له منځه ځي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
درنو اوریدونکو څه فکر کوئ د افغانستان په مسله کې د پاکستان صادقانه ګام او د جنگ ختم د کشمیر پر سر د هند سره پر لانجې پورې تړلې؟ ځواب یې لږ وروسته د پاکستاني سیاستوال افراسیاب خټک په مرکه کې اورئ. او اوس هم د کندهار نه رپورټ لرو. د افغانستان په ګرمو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو. کندهار او هلمند ولایتونه هم په ګرمو سیمو کې شامل دي. پرون د چهارشنبې ورځ چارواکو د مکتب د زنګ په غږولو سره نوی تعلیمي کال پیل کړ. پاموکې رپورټ ده.
په کندهار او هلمند ولایتونو کې د نامنیو له کبله تر 250 زیات ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي چې له کبله یې په زرګونو زده کوونکي له زده کړو څخه محروم پاتې دي. سیمه ایز چارواکي وایي چې سږ تعلیمي کال به د ولسي خلکو په مرسته د بندو ښوونځیو په پرانیستل کېدو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. په کندهار کې ټول 328 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي چې 311,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي چې 10% یې ښځینه متعلمین دي. د کندهار والی زلمی ویسا وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د جګړو تر څنګ د معارف بهیر هم تخریبوي. نوموړی زیاتوي چې د معارف د پیاوړتیا لپاره به د پوهنې په ولایتي ریاست کې اصلاحات هم رامنځته شي.
متاسفانه لکه اوس چې په ټولو ساحو کې تاسو وینئ چې واسطه زورمندي پیسې دا چلیږي په معرف کې هم عین شکل دی. زه په تاسف وایم چې دغو نه استفادې چې ستاسو په معرف کې سوي وي هر بل د غلا شعبه چې ویني په هغې کې نه دي سوي، او که سوي مې ستاسو تر هغې به کمې ستاسو تر منظور معرف دی.
دغه راز کندهار کې 123 نور ښوونځي لا هم د زده کوونکو پر مخ نه دي پرانیستل شوي چې ساش تعلیمي کال یې د پوهنې ریاست د ولسي خلکو په مرسته د 23 ښوونځیو د پرانیستل کېدو هوډ کړي. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون وایي چې د دې ولایت د پوهنې بهیر تر یوه بریده د یو شمېر سیاسینو او ځینو اشخاصو د مداخلو له کبله هم زیانمن شوی.
او د ټولو سیاسینو مشرانو هغه خلک باندې خوځه خلک د دې څخه لیدل دا چې د معرف د مثبتې مشورې معرف ته په ولسوالیو په کلو باندې کې ورکړي ولې د لاسوهنې څخه د نور لاس واخلي.
د کندهار د پوهنې پر بهیر له ډیره وخته نیوکه کیږي. د ولسی جرګې غړي بیا مرکزی حکومت په دې کې ګرم ګڼي چې د کندهار معرف ته پام نه دی کړی او د ځینو زورواکانو د شخصي ګټو قرباني کړې دي. د ولسی جرګې غړي عبدالخالق بالاکرزی او فریبا احمدی
تاسو فکر وکړئ یا د دې معرف څخه به څنګه پېښات موږ درلاسو کو، څنګه علم او پوهه به درلاسو کو چې یو بې سواده بې تعلیمه سړی را ولاړېږي د مرکز څخه وزیر ته وردی ورې وایسته کېږي او دلته پر یو معاون و پر رئیس و پر مدیر د لیسې یا پر مدیر د ولسوالۍ اداوي ورسره جنجالونه وي
او کوشش کېږي چې د لوی کندهار خصوصا دغه معرف ته په ډېر ټیټ نظر وکتل سي او هلته بېرته دا پیغور موږ ته راوړي چې په کندهار کې یعنی په وارو وارو په جلسو کې دا ویل شوی دی چې په کندهار کې تعلیم نشته. د کندهار خلک کله تعلیم لري، حال دا چې د مرکز
په کندهار په څنګلوري هلمند کې هم ځایي چارواکي سږ تعلیمي کال د بند ښوونځیو د پرانیستل کېدو د هڅو پر زیاتوالي ټینګار کوي. په هلمند کې 108 ښوونځي د نامنیو له کبله تړلي دي او په پاته 300 ښوونځیو کې بیا 210,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 16,000 ښځینه متعلمین دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
افغان حکومت وی افغانستان کې به په هر کال کې تر 300,000 پورې وګړي د سوادموزی په ټولګیو کې زده کړې کوي. تیر کال د دغو ټولګیو 55% ښځې وې. د چهارشنبې په ورځ افغان حکومت د سواد د زده کړې نړیواله ورځ ولمانځله. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د سپتمبر 8 د سواد د زده کړو نړیواله ورځ په کابل کې د جمعې د ورځې د رخصتۍ له امله افغان حکومت دا ورځ نن د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې ولمانځله. د جمهوري ریاست دومره سلمه مسرور دانش د سواد د زده کړو د ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې تیر کال په افغانستان کې تر 300,000 پورې هغو ښځو او سړو چې عمر دی په ښوونځیو کې د زده کړو له عمر پورته ختلي وو د سواد د زده کړو په 13,090 ټولګیو کې زده کړې ترلاسه کړې وې.
یعنی خوشبختانه در حدود 55% کسانی
خغلی دانشویل د نیک مرغه د سواد د زکرو په ټولګیو کې شاوخه 55% یې خزیدي. د جمهوریت سره دومره سیل په افغانستان کې طالبان د حکومت د نسکورېدو وروسته د پوهنې بهیر د ارزونې په وخت ویل چې اوس هم په دغه هیواد کې د سړو پرتله د بې سوادو ښځو شمېر زیات دی.
طبق خوشبینانه ترین آمارها بیش از 60%.
خغلی دانشویل د پوهنې وزارت د شمیرونو له مخې د افغانستان 65% تر 50% پورې وګړي لا هم بې سواده دي. یعنی زموږ د 15 کلنو پورته عمر لرونکو وګړو د شمیرې څخه یوازې 10% وګړي سواد لري. زموږ په هیواد کې د نوو ښوونځو د جوړېدو او د ښوونې روزنې د عصري کولو له پیل څخه، یعنی د امیر حبیب الله خان له دورې څخه چې د حبیبي ښوونځي بنسټ کېښودل شو، تر اوسه پورې له یوې پیړۍ زیاته موده تېرېږي. سره له دې چې په دې اوږدې موده کې هڅې شوي دي خود سواد د ترلاسه کولو په برخه کې په خواشینۍ سره د پام وړ پرمختګ مونه دی کړی. په افغانستان کې د سواد د زده کړو په اړه د جمهوري د دومره سیل د هڅونکو څرګندونو پر خلاف د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی بی بی ګل د پوهنې روان بهیر څخه ناخوښي څرګنده کړه او په ښوونځیو کې د زده کړو کچه ډېره کمزوري وبلله.
متاسفانه انوز نفرایی که در صنف 6 یا 7 یا 8 مکتب.
میرمن رولا غنیبی بیگول ویل په خوشنۍ سره هغه کسان چې د خونځي او د شپږم اوم او اتم ټولګي زکونکي دي، کله چې یو کار د پاره زما څنګ ته راځي پوښتنه کوم چې تاسو اتم ټولګي لوستی دي، لیک او لوست کولای شئ؟ وایي چې نه، دا باید د منلو وړ نه وي، هغوی باید زده کړې وکړي. میرمن رولا غنیبی بیگول ټینګار وکړ چې په ولایتونو کې باید وړ او مسلکي کسان د سواد د زده کړو په پروګرامونو کې پر دندو وګمارل شي. د پوهنې د وزارت تدریسي مرستیال او سرپرست محمد ابراهیم شینواري دې غونډې ته وویل چې د دغه وزارت د سواد د زده کړو د ټولګیو سربیره دوی د داسې لارو چارو د منلو په لټه کې دي چې خلکو ته په اسانه توګه لیک لوست زده کړی شي. ښاغلي شینواري په دې برخه کې د جوماتونو رول خورا مهم وګڼه او ویل چې د جوماتونو له لارې د لیک لوست زده کول هم اسانه او هم ارزانه.
نو د پوهنې وزارت راتلونکي 15 کلونو لپاره خپل ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې د سواد موزه معمولی لارې او همدارنګه نوې مبتکرانه لارې پکې په لومړیتوب کې دي، او ان شاء الله په راتلونکو کلونو کې ورو ورو به دغه د کلنی سواد موزانو شمیر چې اوس درې نیم لکه دی دا به 8,000 ته ورسیږي.
د افغان حکومت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 12,000 ښوونځي فعالیت کوي چې پکې 90% نجونو په ګډون 9.2 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه‌شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. د افغانستان پاکلا د نړیوالو ورځپاڼو د تبصرو په لړ کې سمال وار ژورنال لیکلي که پاکستان په افغانستان کې د امریکا د جګړې دوام کې مهم رول نوې لوبولی او په افغانستان کې د مداخلې دلیل د کشمیر او هند مسله نه وي، نو په افغانستان کې به روانه جګړه ختمه وي او امریکایي ځواکونه به هم په خپلو کورونو کې وي. دا چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا د جګړې د دوام مخه څنګه نیولی شوه، پاکستانی سیاستوال افراسیاب خټک آشنا رادیو ته وویل.
حقیقت دا دی چې که پاکستان سیاست سم وي نو پاکستان دې کومک کولای شو، ځکه چې دا د امریکي عسکر چې د پاکستان له لارې مطلب اکمالات ورته کېږي او طالبان چې کوم هغوی هم پاکستان کې یو قسم ته بیس لرلو او دلته نه یو قسم ته حمایه کېدل، نو که پاکستان یو اتي غوڅ دریز غوره کړی وي او دا زور سیاست یې بدل کړی وي د طالبانو د کشتیبانۍ او افغانستان کې د یو سوله ییز افغانستان جوړولو په کار کې کومک کړی وي، نو ډېر زر دا مسلې حل کېدای شوې. مګر متاسفانه پاکستان په دې کې پاتې راغی چې دغه سیاستونه بدل نه کړل او د جګړې ادامه وکړه او قیمت یې افغانانو پرې
کړ. په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د ناکامۍ علت د پاکستان نه همکاري او صادقانه نه رول لوبول دي که څنګه؟
بنیادی کې څه خو دغه ده، یعنی شک نشته چې ملکه چې مارځو کو کنه چې مثلا طالبان چې یو د حکومت سکوت کو نو هغه بیا دلته پاکستان ته راغلل، دلته کې تجزیې سازمان شو، دلته نه بیا مجاهد شو او بیا جګړه شروع کړه او پاکستان د خبره اګرسي را ډوله. مګر په واقعیت کې د جګړې دا موکړه، نو یو قسم ته پاکستان خو ډېره تجربه لري افغانستان کې د جنگ، یو قسم ته دا څلورم جنگ دی چې پاکستان په افغانستان کې حمایه کوي. یا اول د شورویانو خلاف جنگ و 1970 نه تر 1980 پورې چې کی امریکا هم سره کومک کولو، سعودي عرب او نور ایوازونو اروپا هم بیا دغه جګړه چې دا د 1940 نوی نه تر 11 سپتمبر پورې چې کله دا طالبانو او د شمالي اتحاد جګړه و نو پاکستان طالبان حمایه کولو تقریبا الی حمایه اگر چې رسمن پاکستان غام را ډوله.
بله،
دغه جګړه چې دا هغه 2003 نه شروع شو تر 2014 پورې چې هغه د ناتو او د جکم قوتونو امریکا او د اروپای قوتونو د دې په ځد باندې چې طالبان جګړه دا هم پاکستان نه ماکی دا څلورم چې هغه به 2014 نه شروع شو چې کله د ډاکټر اشرف غنی سره خبرې شو او خبرې دې لپاره ونه شو چې هلته کې جګړه حل شي، بلکې وخت کمای کړو او یو نوی جګړه پیل کړو. څلورم جګړه نو دا جګړه تر اوسه پورې دا مندي دي، نو کله دا جګړه نه وي نو اوس افغانستان کې سوله راغلې وي.
بله، د ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اساس د پاکستان منځوي کول یا د مرستو بندول دا به د افغانستان ستونزه حل کړي او یا هم د دې ټولو خبرو پایلې تاسو څنګه ګوري؟
اصل کې دا ده چې یعنی خبره زور خو یوې مسلې حل نه دی، متحد دومره ده چې امریکا یو قاطعانه سیاست یې پخې را غوره کړی وي نو اوس به دا مسله حل شوې تر اوسه پورې، یعنی واضح سری سراحت سره یو داسې دریځ غوره کړی وی چې سیاسي عزم سرګند کړی وی چې هغوی هیڅ ترهګري نه تحمل کوي. نو متاسفه ده مخکې نه وکړی دې ځل ته داسې ښکاري چې لږ څه زړې اشتباهګانې اصلاح کړي دي او داسې یو دریځ غوره کړی دی چې همه جانبه دی او دا خبرې مذاکراتو نه انکار هم پکې نشته. خدای ویلي دي چې تروریزم به نه تحملوي او اجازه به نه ورکوي چې تروریزم په افغانستان باندې تحمل شي. دا خبرې ښې خبرې دي. دې سره امید پیدا شوی دی چې لږې مثبتې نتیجو خواته به وزه لاړه شي.
خټک صاحب، ځینې مبصرین د کشمیر لانجه او د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې د افغانستان د جګړې حل لار ګڼي. تاسو څه وایئ چې هند سره د پاکستان ښې اړیکې او د کشمیر د مسالې حل افغانستان سره د پاکستان سلوک بدلولی شي؟
اول خو زه باید ووایم چې کشمیر واقعا یو مسله ده او هند هغلته کې چې کوم یو قسم ته کشمیری خلکو د حقوقو نه سرغړونه کوي هغه غلطه خبره ده او دا پکار ده چې کشمیریانو ته د خپل د سرنوشت تعین حق ورکړي. دا د کشمیریانو حق دی. دا خبره زه اول ځکه کومه چې بیا دویمه خبره زه کومه چې مګر دا د افغانستان سره تړل سمه خبره نه ده، ځکه چې دا خو سبا به خلک وایي چې
افغانستان باندې اثر گزار دی.
یعنی په مجموع کې زه دا وایم چې یو عرب که هند پاکستان مناسبات سم شي یو مثبته خبره وي او ټول سیمې لپاره به خوي چې په کې افغانستان هم شامل دي. مګر زه فکر نه کوم چې دا د طالبانو پشتیبانی چې دا د هند په وجه ده.
پرون د پاکستان وزیر خارجه هم دا خبره کړې ده چې پخوانی سیاست تعقیبول باید مونږ پریدو. اوس نو د پاکستان په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي تر یو حده پورې تاییدیږي چې امریکا یو څه جدي اقدام وکړي د پاکستان په وړاندې. اوس پوښتنه دا ده چې کوم اغیزمن یا موثر اقدامات کولی شي چې پاکستان دې ته مجبوره یا اړ کړي چې د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي دوی هم غور وکړي.
زه صرف دا ویلی شم چې که امریکا مخکې هم یو قاطع عزم ښکاره کړی وی نو هغه به نتیجې ورکړې وی او اوس هم که یو قاطع عزم سیاسي عزم خبره کوم که سیاسي عزم ښکاره کړي چې هغوی واقعا نه غواړي چې دلته کې مثلا د ترهګرو اډې پاتې شي، ځالې پاتې شي، یا مثلا په افغانستان باندې بهر نه حکومت تعمیل کړی شي، د مخنیوی هغوی په قاطع توګه کوي کاتیانا تو کوي نو دی دا به نتیجه ولري. زه دغه بکه ویلی شم خو اصل کې خبره دا ده لکه چې ما ارزو کړو چې افغانستان کې چې دا دومره لویه اوږده جګړه شوې ده یو خبره دا ده چې ما ته د ریسو چې یو ډېر پخوا زه اتیم کوم چې افغانستان کې وم زه د ګربچیف سیاست چا ما ته وویل نو ما ورته یو خبره وکړه د 1988 خبره ده. ما ورته چې افغانستان داسې بدقسمته مریض دی چې ښه دارو ورته همیشه ناوخته راورسېږي، یعنی داسې وخت راورسېږي چې مرض یو نبي مرحلې کې داخل شوی کنه. نو د ښه دارو خدای یو کې چې د ښه دارو په وخت راورسېږي او په وخت باندې کار وکړي.
ډیره مننه خټک صاحب کور ودان.
کور مهبان.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
د برتانیا یو افشا شوی سند ښیي چې هغه هیواد د 2019 کال د مارچ په میاشت کې له اروپایي ټولنې نه د وتلو سمدستي وروسته به د خلکو آزادانه تګ راتګ پای ته ورسي. د دې سند له مخې هغه هیواد به د اروپا نه د هغو مهاجرینو په شمیر کې کمښت راولي چې ټیټ مهارتونه لري. دغه سند په داسې وخت کې افشا شوی چې د اروپایي ټولنې لوړې محکمې د دې ټولنې د هغې پالیسۍ په خلاف نن د سلواکیا او هنګري شکایتونه رد کړل چې ګنې د مهاجرینو په اړه خپله سهمیه نه مني. پاموکي رپورټ چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
دغه سند چې د ګارډین ورځپاڼې ترلاسه کړی دی د راتلونکي هغه لارښود مسوده ګڼل کېږي چې لوړ پوړو چارواکو ته ویشل شوی خو وزیرانو یې په اړه موافقه نه ده کړې. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالن نن وویل چې هیواد به له اروپایي ټولنې د وتلو وروسته د اروپایي مهاجرینو پر مخ خپلې دروازې ونه تړي خو حکومت هغه خلک غواړي چې لوړ مهارتونه ولري.
زموږ هیواد اروپایي ټولنې یو غړی دی او د دې ټولنې هر غړی کولی شي چې دلته راشي، خو کله چې په 2019 کال کې له دې ټولنې څخه ووځو نو موږ به آزادانه تګ راتګ پای ته ورسوو.
خغلی فلن بویل کلچی برتانیا لا اروپای ټولنی ووزی نو حکومت به د مهاجرینو پاړه د یو متوازن سیاست درمز تکولو هڅه
وکړي.
مونږ غواړو هغه خلک ومنو چې لوړ مهارتونه لري، خو برتانوي شرکتونه باید برتانوي کارګران وروزی. هغوی باید همداراز د پوهنتونونو څخه فارغینو ته کاري فرصتونه برابر کړي. د مهاجرینو مسئله نه درو، خو دا باید په سم ډول کنټرول شي.
د اپوزیشن کارګر ګوند ځانګړې سلاکارې عائشه هزاري کا خبرداري ورکړ چې حکومت باید د خدماتي چارو او د کرهنې په سکتورونو کې د اروپای ټولنې د هغو مهاجرو کارګرانو ونډه ومني چې نور لوړ مهارتونه نه لري.
کرنه، پاملرنه او د روغتیا ملي خدمات زیاتره په هغو کارګرانو ولاړ دي چې له اروپایي ټولنې راځي چې زیاتره یې ټیټ مهارتونه لري. نو زموږ اندېښنه دا ده چې اقتصاد ته به څه پېښ شي.
د سند ورځپاڼې سیاسي مدیر مسؤول وایي د دې راز د افشا کېدو مهم ټکی دا دي چې حکومت غوښتل دا مسله
حکومت اوس دې ته انتظار باسي چې پر هیواد مهاجرینو د اغېزو په اړه خپل رپورټونه ترلاسه کړي. داسې معلومیږي چې هغوی د زیاتو شیانو په اړه لا دمخه فکر کړی دی.
د اروپایي ټولنې د کارګرانو په اړه د برتانیې دغه سند په داسې وخت کې رابرسېره شوی چې د دې ټولنې لوړې محکمې نن د 2015 کال هغه پخوانۍ پرېکړه بیا تایید کړه چې غړي هیوادونه باید د مهاجرینو خپل سهمیه ومني.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولاد کاوسوګولو به بنگلاديش ته سفر کوي تر څو هلته د برمانه تیښتې ته اړ شوو روهینګیا مسلمانانو په اړه خبري وکړي. د ترکیې دولت نیت لري چې روهینګیا مسلمانانو ته قریب زر ټنه خوراکي مواد ولېږي. په دې اکل بعد خبريال ډورن جونز رپورت زموږ همکار تاسو واوري.
د ترکیې د بهرنی چارو وزیر به ډاکا کې د بنگلاديش د چارواکو سره ویني او په دې به خبره کوي چې بنگلاديش باید د برمانا راوتلو ټولو روهینګیایي مسلمانانو ته د اوسېدو ځای ورکړي. قریب 140,000 روهینګیایي مسلمانان بنگلاديش ته داخل شوي دي. دوی برما کې د یاغیانو په ضد د دولت د عملیاتو په وجه بې کوره شوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په بنگلاديش کې د روهینګیایي مسلمانانو مهاجر کم ته هم ورشي او بنگلاديش ته بده ووایي چې تر څو دوی دغه مسلمانانو ته سرپناه ورکوي ترکیه به ورسره مالی مرستې جاري ساتي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د برما د نظامی عملیاتو غندنه هم کړې ده او ویلي چې
اورده بیر سویکرم ما بونا قارشی سیسیز دوریورلر کارنیشلرم سادیچه اراکان مسلمانلری دی دیار اتنیک و دینی گروپلار دا
د عملیات اما وژنه ده او هر څوک چې د دموکراسي په نوم د انسانيت په وژنه سترګي پټي نو دا به د جرم سره د همکارۍ په معنی وي. د ترکیه د صدر اعظم راستيال هوغان ګلوسګلو ویل دي چې د جمهور رئیس اردوغان میرمن ایمین به هم بنگلاديش ته راشي او د روهینګیایي مسلمانانو مهاجر کمپونه به وویني. د ترکیه د جمهور رئیس ویان ویل دي چې ترکیه بنگلاديش او د برما د راخین په منطقه کې د روهینګیا مسلمانانو سره د زرټنه موادو مرسته کول غواړي. دا مرسته پس لاغې برما ته رسیږي چې د ترکیه جمهور رئیس د برما د سیاسي مشر آن سان سوچي سره په ټلیفون خبرې کړې. د سیاسي چارو ماهر سنگر اکټر وایي چې د روهینګا مسلمانانو سره د ترکیه مرستې د جمهور رئیس اردوغان د پراخې پالیسۍ یو برخه ده. هغه وایي
they always had in mind the sort of leadership of the Sunni Muslim world. They have also been very active in Aceh in Indonesia.
اردوغان غواړي چې د سنی مسلمانانو د یو نړیوال مشر په توګه ځان مطرح کړي. دوی د انډونیزیا په اچي سیمه کې هم آفت ځپلو سره مرستې کړې وي او اوس برمیایي مسلمانانو سره مرستې ته ځان رسوي. اردوغان په دې وروستیو کې سیاسي انزوا سره مخ وو، خو اوس غواړي خپل یو مثبت تصویر دنیا ته وړاندې کړي. د ترکیې په جمهور رئیس اردوغان د نړیوال انتقاد دی چې د ترکیې د وروستۍ ناکامې کودتا نه پسې په مخالفینو ژوند سخت کړی. اردوغان ویل دی چې د غواړي د اسلامي نړۍ د مشرانو سره په مشوره د برما د روهینګیا مسلمانانو مسله د دې میاشتې په اخره کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې راپورته کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5.
قدرمن اوریدونکو امریکا غاک آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه واوریدل. نو په همدې نیم ساعته خبری دومه پښتو خبرونه پای ته رسیده. په څو لنډو شیبو کې بیا هم د دری خبرونه خبریږي اوریدل مهیرم. تر بیا خدای مل شي.